سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالخت تر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړۍ ورهیسي سختو بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي سیلونو ډېر زیانونه کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولي دي. اوچا وایي که څه هم لا زیانمنو شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبان د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر خپل پانی ویلی دی د افغانستان یو شمیر ولایتونه پر اتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت خبره د کابل او هلمند د سیندوزو حوزو په ګډون د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل ولایتونه د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوي. په دې سیمو کې خلک غوښتل شوي دي چې د سیندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو خبره دا پیښه پرون وخته د سرپل ښار اړونده لاتی کلي کې د یو مسافر وړونکو بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا یالت د مردان خار په جلاله پولیسي کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اته کسان ژوبل شوي دي. د مردان د پولیسو مشر زهیر افریدی ویلي دي له دغه پله سره له وړاندې چاودیدونکي مواد ځای پر سر شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تیرېدو پر مهال پرې چاودیدلې دي. په ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دغه خبره ټپیان د درملنې لپاره د مردان روغتون ته انتقال شوي دي. د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه ټنی روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پژسکیان او سید جلیلی سیالي کوي. د دې کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی هم له توندلارو نظام پلاو کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو له رایې ورکولو ډډه کړې ده. د ولسمشرۍ لومړۍ دور ټاکنو کې د راپورونو په د رایو په شرایطو له برابر کسانو څخه کم څلوېښت فیصده ګډونکوونکو ګډون کړی و چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه فیصدي ده. د بریتانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده، خو د 1500 معلومو شوو څوکیو له ډلې 309 اتیا د کایرل سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړې دي او د بریا لپاره 206 څوکۍ اړینې دي. اوسنی صدراعظم ریشی سوناک چې ګوند یې لویه ماتې خوړلې، کارګر ګوند ته یې مبارکي ورکړې ده. د کارګر ګوند مشر تر بریا وروسته خپلې وینا کې وویل چې بدلون اوس پیلېږي او بریتانیا بیرته د کارګری طبقې خدمت ته راولي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام اتم پړاو یا کوارټر فاینل سیالۍ نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه جرمني او اسپانیا ترمنځ د افغانستان په وخت د شپې 5:30 بجو پیلېږي. ګټونکي به یې نیمه پایلو به توزي. په بل لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پرتګال له فرانسې سره مخ دی. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توپ دوام لري او تمه ده چې پایلو به د جولای 5:14 ترسره شي. تاسو زموږه کلازاده رادیو نو ورو ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سار لشپګو د مخام ترشپګو په لاندو سپوندو نسته ویش پنځو ویش پترو او د مخام لشپګو د سار ترشپګو په ونځنی صفا دو لشپګ دی. وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نړیوالې وزلبیا اندېښنه ښودلې چې افغانستان د ترهګرو په ځالې بدل نه شي. بل پلوه طالبان وایي دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکارول شي. د دې موضوع په تړاو وړاندې درته تفصیل لرو. په ایران او پاکستان کې افغان خبریالان له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. خوبل پلاو پا زرگون نور افغانان بیده هیوادونو تا وروانده
ملک می در بدر دی ټول خارج ته روان دي ټول ایران ته روان دي د جذب د ولسوالي د کور نسته چې درو سلورې په ایران کې دي
بل پلاو بیا پورستان کې د کانګو پی خزیت شوی عاملس د خدماتولو نه له نشټوالي شکایت کوي
کلینیکونو کې دوايان نشته ډاکټران متخصص ډاکټران نشته حتی از مونږه ولایتي نسایي مریضان چې وانده کړه غول اختلالات ولري وي تاسو لا شو دغه مرکز ته لا شي
د دې سربېره د افغانستان د مسایلو سربېره بعد د ګاونډي ایران ټاکون ته هم سر وخت کار کړو نور مسایل به شته مسایل
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي دا ترهګري په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونی ګوترش د پنځمبه په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان سرمشتي زیته په خپل وینا کې ویل په افغانستان کې داسې سولې او ټولګډونه حکومت اړتیا ده چې بشري حقوقو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونی ګوتریش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټولګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي ویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخاوني سي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خاغری ګوتریش د ورستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټولګډونه دی او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنی ناستې د تیر چهارشنبه په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پروند د ناستې په ګډه بیانې کې هم په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت درامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوه او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینی لار ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. د ناستې ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو ور بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربي اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکو غړیتوب لري خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اوس په هم په جرمني کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته تم شو. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د جرمي کړنو وروسته په داسې اقداماتو لاس پورې کړی چې په جرمني کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي. دا چې اوس مهال په دې هیواد کې افغانان په څه وضعیت کې دي ورزو له دې هیواد راسره افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمي همدا شېبه د ټلیفون په کرخه دی. سلیمي صاحب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته وایست په دغې وروستیو کې د جرمني هیواد د رسنې و دراپورونو پر بنسټ باندې یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوې دي. هغه چې په کمپونه کې په تمدی یا اسناد په پروسس کې دي څومره اندېښمن دي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه په جرمني کې د ورستۍ پیښو له امله ټول هغه افغان کډوال چې دلته خپل ځوابونه ته په تمه دي او کومې د پناه غوښتنې چې کړې دي هغه ځوابونه ته په تمه دي متاسفانه ټول په اندېښنه کې دي. او متاسفانه د وروستۍ خبر او بد خبر د افغانانو لپاره دا و چې هغه کسانو چې د جرمني د حکومت لخوا په دې وروستیو کې اپروالونه جرمنی ته دراتک تر لاسه کړی او غوی تیم اکثر او تیرات ځوابونه ورکړي دي او خصوصا هغه کسان چې تازه راغلي دي او په
سلیمی سیب ساسو د معلومات په اساس باندې هغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېږي او په ښکار چې یو شمېر افغان کډوال په تیاره کې ناست بیرته افغانستان ته ځي، معلومه ده چې دغه کډوال ستونزې څه وي؟ آیا دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ شوي د ټولو جرمي کړنې ترسره کړې وي که نه نور څه علتونه هم تر شا وه؟
نه متاسفانه د ډیرو پخوانه ځینې کډوالو چې هغوی په ځینو جرمونو باندې تورن و، اما په افغانستان کې د وضعیت له امله ممکن دا فرصت نه و، او زما معلومات دا دي چې تر اوسه ممکن څوک نه وي ډیپورټ شوي. چیرته داسې څه شوي هم وي نو باید رسنۍ واضح په دې اړه راپور ورکړي. اما متاسفانه په ټویټر کې یو څو دانې عکسونه راوتلي دي چې په هغو باندې زه فکر نه کوم دومره باور تر اوسه پورې سړی وکړلی شي. او په دې وروستیو کې یو ویډیو د په افغاني رسنیو کې راوتلې وه چې یو کس دا ادعا کوله چې زه ډیپورټ شوی یم افغانستان ته، اما در حالی کې چې حکومت تر اوسه په دې اړه باندې قاطع تصمیم نه دی نیولی، تر اوسه هم هغه خبرې د خبرو په سطح په کچه باندې روانې دي. نو دوی دغه پروسه رسما نه ده پیل کړې. ممکن داسې څوک لکه خواني مجرمین چې وو هغوی ته دا لاره پیدا کړي چې یعنی پخوا یې جرمونه کړي وو، یعنی تورونه پې وو او هغه په ثابت شوي وو، هغسې کسان ممکن ډیپورټ شي او په دوی تاغه بهانم په لاس ورشي. اما د قانون لمخې اوس افغانستان هیواد ته او روسیه هیواد سوریه هیواد ته ډیپورټ قانون هم د آلمان په طریقه بند دی. یو تفاهم رامنځته کیږي او وروسته لغې خلک او مجرمین افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه نو بیا
فکر کوي هغه کسان چې دلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره جرمني ته ورغلي وو، یا هغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې د افغانستان نه راوتي دي په پاکستان یا ایران کې په تمه دي تر څو اسناد پروسس شي، د دوی لپاره د څومره د خطر زنګ ده؟
لکه مخکې چې ما وویل متاسفانه اکثر ته هغوی چې ځواب هم ترلاسه کړی یا تر پاکستان پورې هم راوستل شوي دي او ورته ویل شوي دي دا وعده ورکړل شوې ده چې موږ جرمني ته راولو، او تقریبا له یوه کال یو نیم کال څخه په تمه وو. متاسفانه پرون خبر دا و چې هغو کسانو ته رد ځواب ورکړل شوی دی، او د هغوی ټول هغه کسانو ته به وروسته دې نه هم رد ځواب ورکول کیږي چې موږ وعده ورسره کړې وه.
د جرمني حکومت په دې اړه څه توضیحات نه دي ورکړي، ځکه چې دوی خو عموما ویلي وو د بشري حقونو فعالانو د ښځو حقونو فعالانو او څوک چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي دوی ته پناه ورکړي. دوی خو همدا کسان دي، ولی اوس دوی ته رد ځواب ورکړي؟ یعنی د جرمني د حکومت توضیح په دې برخه کې څه ده؟
په وروستیو کې ځینې داسې کسان راغل یا سفارتونو کې انټرویوګانې ورکړلې چې د هغوی هویت یعنی هغه بکګراوند یې داسې نه و لکه څنګه چې دوی واضح کړی و. یو مسله دا هغه وه چې بیا یې دغه پروسه د یو څه وخت لپاره تقریبا 15 میاشتو لپاره یې وځنډول، او دوی وویل چې دغسې ستونزه یعنی هویتي ستونزه ده پکې. مثلا موږ چې څوک شناسایی کړي دي هغه په واقعیت کې د بشري حقونو فعال نه و، یا په افغانستان کې ژورنالیست نه و، یا همداسې په افغانستان کې ژوند ته خطر نه و. بیا یو پروسه پیل کړله چې له هر چا نه یې انټرویو اخیستل او ډېر دقیق معلومات یې ترې اخیستل. بیا د هغو انټرویوګانو له طریقه یې هم ډېر کسان مترات ځواب ورکړ. او د اوس نو طبیعي ده چې دغه وروستۍ پېکې چې په جرمني کې شوي دي، دوی ممکن دا پروسه لا نور هم د انټرویو ته ساتې نه هم سخته کړې وي، او داسې هم نه دي ویلي چې ټول به موږ رده وو.
او په ټوله کې سلیمی صاحب هغه کسان چې واقعا په افغانستان کې په خطر کې دي، د ښځو د حقونو فعالان، بشري فعالان، دوی اندېښنه څومره ده؟ او ساسي ځواب دوی ته څه دی؟ یعنی که دوی وغواړي هغه هویتي مسایلو نه او دغه کوم مراحل چې څام جرمني سخت کړي دوی ورنه وتلی شي او افغانستان ته بیرته نه ستنیږي؟
که رښتیا ده دغه سوي چې څوک د بشري حقونو فعال وي او په افغانستان کې ژوند ته خطر وي، او هغه ثبوتونه چې سفارت یا مثلا د جرمني حکومت ترې غواړي هغه وړاندې کړلای شي، زه فکر نه کوم هغوی دې په هغه صورت کې هم منفي ځواب ترلاسه کړي. اما هغه کسان چې ډېره کمه ستونزه ولري، یا مثلا سفارت کې په دوی باندې ډېر کم شک پیدا شي، متاسفانه هغوی ته ځوابونه هم ورکړي دي منفي، او ورته ویلي هم دي چې وروسته له نن ورځې څخه ستاسو مصارف هم په غاړه نشو اخستلای. هغه ځکه جرمني حکومت تر اوسه پورې هغوی ته هوټلونه نیولي وو، هغوی ته ځای ورکړی وو او د ژوند لګښتونه یې ورکول، او متاسفانه هغوی ته ځواب ورکړی دی چې باید له هوټل څخه ووځي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسې په جرمني کې میشت افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلمی و چې په جرمني کې د افغانانو د وضعیت په اړه سره روستي جزئیات شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ ساسمان وای چې پیرانو پاکستان کې د افغان خبريالانو نهیلي کون کې وضعیت دوی خوښيني کړې دي. ورزو به د سپوږمۍ ته په اړه نور څه زیات راکړي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې دغو خبريالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیار او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبريالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بې ساری وه. دا سازمان وایي چې له بده مرغه دا خبريالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبريالان چې په ایران او پاکستان کې اوسېږي هم د لیک د بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هوداد یو له هغو خبريالانو دی چې له دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبريالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزا لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ، او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزا ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دوه کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې منګه د خبريالانو یستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وادي کړی دي، تر اوسه لا هم یو واده منګه نه دلی دلې چې عملي شوی. فرانسې هیواد همداسې وو، همداسې د جرمني هیواد وو، کاناډا وو، تر اوسه پورې زمونږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبريالانو دغه ستونزه مني.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالبه مشته. خو به ګوندی ایران ته ورشونن. په ایران کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي. دا چې کاندیدان پکې څوک دي له نوریاس نوري جزئیات اورو.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون پاته وشتمه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد، یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50 جمع یو خپل کړی او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاری او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالی شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنه‌ای د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2009 تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله، او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی للوی د سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅ کله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې، د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. ده غسیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس دی ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلار او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو باندې تر پوښتنې لاندې راوستي او له لویدي سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنه‌ای تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې وروستۍ خبره کوي نن د رای ورکولو د بهیر د پیل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رای ورکولو په ګرځنده څنګه کې خپل رای وکاروله. خامنه‌ای وویل چې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پرتله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنه‌ای د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنه‌ای د جولای په دریم خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رایه ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مئی میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سویل کې اورزګان ته ورزو د اورزګان یو شمیر ولسوالۍ او سیدونکو د پرمختیاي پروژو وختونه کوي. ورزو له دې ولایت نه په دې راپور کې نور څه زیات اورو.
په اورزګان ولایت کې د یو شمیر لیرو پروتو ولسوالۍ او سیدونکو او قومي مخور وای چې په تیرو نږدې 12 کې د دې د سیمو بیا رغونی او د خلکو د ژوند د اسانتیاو او د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوي. دی وای په ځنګړې ډول چارچینې چنارتو خاص اورزګان او گیزاب ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره له انکشافي پروژو محروم پاتې دي. د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو صفت الله د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د عمومي سړک ترڅنګ د سیمې اوسیدونکو تر اوسه د ژوند له اساسي خدماتو بې برخې دي.
موږ د گیزاب ولسوالۍ لوستوند میلار ده چې ډېر لارې درد هغه سیلابو خراب کړی ده. زموږ په گیزاب ولسوالۍ کې درې ولې دي، دغه ولې شاید آیتان هم راغلي دي در نظر به یک شي دي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بداره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د گیزاب ولسوالۍ د کور نسته چې درې څلور په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه اسیت روان دي، کار او شغل نسته دلته شوی.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو د ژوند له ګډو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به خبر شوي. مټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت صدقه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه دې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله من دی، وایي چې په تیرو 12 کې له پامه غورځول شوی دی. د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستونزو یادونه کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د روغتیا، سړکونو او ښوونځیو لپاره د ودانۍ د جوړولو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. هڅه موکړه چې په دیاړه په روزګان ولایت کې د ځایي طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لپاره لپسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. روزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري، یوازې چوری ولسوالۍ ته غځېدلې سړکې کې رسوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرېدو د زیاتېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تر اندېښنو وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. کندز، بغلان، تخار او بدخشان هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي وایي دغه ناروغۍ پکې خبره شوې. له سیمې تفصیل په دې راپور کې.
مریض زوړم کوکوی میشه، مریض زوړم میگه کې کانګو سره کانګو میگم. بلې،
د تخار ولایت د مرکز تعلقان خار اوسیدونکو سیف الله وو. سیف الله وای د اختر په ورځو کې ترته سرخوګی او شدید تبه پیدا شو او درملنې لپاره د کندوز انتانی 500 بستریز روغتون ته راوړی وو. اوس ډاکټرانو ورته ویلي په کانګو ناروغي اخته دی.
مریض زوړم کوکوی میشه، مریض زوړم میگه کې کانګو سره کانګو میگم.
کاکا می یو ناڅاپی ناروغ شو، به می د کندوز انتانی روغتون تراوړ، اوس بستر دی. ډاکټران وایي چې پر کانګو وایروس سخته شوه دی. زه پر نورو خلکو غږ کوم چې د ډاکټرانو لارښوونه ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د کانګو پر ناروغي یخته نشي.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ د وستونکو څلوه کلن محمد فیاض بیا شپږ کلن زوی پر کانګو ناروغي اخته دی.
مګر ما یو مریض داشتم، بچاکم بود که مشکل کانګو داشت. تشخیص
زوی می پر کانګو ناروغي اخته شوه او به می د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته را انتقال کړ. اوس دلته پر روغتون کې بستر دی. موږ د روغتي کارکونکو له خدمتونو راضي یو.
50 کلن محمد خان چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکو دی، د کور یو ښځینه غړي خورې په کانګو ناروغي اخته شوه چې د هم د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته راوسیده.
اوس ما خور مریضه د وضعیت د مریض دایلې شو، مریض بیخي په اخر دغه وڅ ان شاء الله وڅ سات ډیر سم دی. دلته بستر د و ډاکټران ډیر شته، دا یو ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دی. و مریض ته ولاړ دی، بس دا تکلیفونه ټول ګوري سانه په سانه کې دوی دغه دوا تبادله کوي او بس دوا کوي. خدمت ډیر ښه خدمت کوي، ډیر ښه خدمت کوي.
مخکې تر دې د پلازمینې کابل یو شمېر وسیدونکو هم ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي په کانګو ناروغي اخته شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په ټول افغانستان کې څومره کسان په کانګو ناروغي اخته دي او په کومو ولایتونو کې دا ناروغي خبره ده، د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې رسنوی ته یو لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله شپږ تنه مړه شوي دي. د ولایتونو سیمه ییزو روغتیایي طالب چارواکو هم د شمیرو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورنه کړل، خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله حکمت وایي چې په دغه ولایت کې 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي په یاد ولایت کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او د مخنیوي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د کانګو د مبارزې دپاره الحمدلله مونږ کاملا تدابیر لرو. خلکو ته مو عام ولسته آگاهي عامه مو ورکړي. د ریاست محترم زراعت سره په امانګۍ باندې دوا پاشي صورت نیولې ده. ټولو خلکو تبله خانه او حیوانات.
روغتیا پالان وایي د کانګو تبه یو وژونکې میکروبي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او نس ناسی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي. دوی ټینګار کوي که دا علایم په چا کې لیدل کیږي باید ژر تر ژره روغتون ته انتقال شي. د کندوز د انتانی 500 بستریز روغتون امیر ډاکټر قیام الدین صافی د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تعداد واقعیت د کانګو زیات شوی دی. نظر په مخ کې باندې ځکه د یوه عامل تمام
ماس په وخه ده او هغه حیوانات چې په کانګو باندې مبتلا وي خصوصا د وخت قربانۍ کې چې لوی اخترو زیات واقع دي. او دې عامل چې ده کنه یا شنه چې موږ تاسو ورته د دې لري چې چلنه حیوان مریض او حیوان مریض انسان ته انتقال کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم مخکې ویلی وو چې په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهون کې طبي ناروغي په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څنګه د غبرګولی په شپږویستمه له لوی اختر مخکې په یو اطلاعیه کې له خلکو غوښتي وو چې د کانګو تبې د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي.
دا خبرونه دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دویمې نیمایي کې درته د آزادۍ میلمه د مرکو ځانګړی پروګرام له روغ تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له نمرنې راهیسې سخت بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي سیلونو ډېر زیانونه کورونو کرنیز محصولات او څارویو ته رسولي. اوچاوای که څه هم له زیانمنو شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي خو دوی اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. بل پلوه د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې ویلي د افغانستان یو شمېر ولایتونه په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرونه وخته د سرپل ښار اړوند د لاتي کلي کې د یو مسافر وړونکي بس د شپکېدو له امله رامنځته شوې. د ټپیانو پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي. روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی. د بس د شپکېدو اصلي علت معلوم نه دی. د خیبر پختونخوا ایالت د مردان ښار په جلال پل سیمه کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په شمول اته کسان ټپیان دي. د مردان د پولیسو مشر ویلي له دغې پله سره له وړاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تېرېدو پر مهال پرې چاودېدلی دي. په ټپي شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تېر دور مخکښ کاندیدان مسعود پاجسکیان او سید جلیلی سیالی کوي. د کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه ترلاسه کړې. مسعود لسلا غوښتونکو کاندیدانو د یو سید جلیلی بیا لا توندلارو نظام پلاوه کسانو څخه دی. د ولسمشرۍ نومړی دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس باندې ډیرو کسانو رایې نوې ورکړې. او د برېټانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده خو د پنځه سوو معلومو شوو څوکیو له ډلې درې سوه نه اتیا د کایري سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړي او د بریا لپاره دوه سوه شپږویشت څوکۍ اړینې وې.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. زموږ د دې خبرونه ملما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنی کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشوم توبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباکي خیلو په کلي کې زیږیدلی یم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي اله کې یم او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه شوي وو. نو د ما قدر زیات ورته غته په دې چې زه مشر زوی وم. نو زه به هر ځای ځان سره بولم، هغه بایسکل درلود او د ما خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار و، هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانه وې که اسطورې وې، هغه به ښه قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لالیسنه و، هلته مې درس ویلی د اول درې کاله. لغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس وایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب وایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا کابل کې د شاشید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب ویلي په ډېره سختي سره.
وخت مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد اغې کې پاتې وله او تاسې په شاشید کې درس وایئ؟
و زه مې له اکا سره وم، د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و، نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره. بیا له وروسته بیرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد اغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان ورکوو سراسر د افغانستان، هغه لایق شاګردانو به چې وو هغه به راتلل. نو د ما نوم دست تصادفي هغلته په هغه لست کې راغی. بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ، هلته یو امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه. یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه. یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه. لغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده، د استاد په حیث هم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم. د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې. مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې ادامه ورکړه.
د چا حکومت و چې تاسې امریکا ته لاړئ او بیرته خپل وطن ته ولاړئ؟ دا پوښتنه به شاید زموږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې و چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بیرته به راتلل په خپل وطن کې بیکار کوو.
و دغه کوشش خو ټولو سره و. څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل، له هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره. په دې چې موږ په همغه خاوره کې، په همغه سپېرو کوڅو کې، په همغو کلو کې لوی شوي یو، هغه په موږ دین لري، باید بیرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم، دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم. پس د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه خلاص شوم، بیرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې، البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود، یو د ادبیاتو و. د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه که ملحق که په ادبیات پوهنځي پورې. منتهغه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې شوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله و. همغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې، البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، من تا د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت په دې چې خصو چې دا سپېک شو په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایي چې معجزه ده هم کې ویلی شو.
له ازادي رادیو د مل مخواله اوري زموږ ملما ډاکټر زمان ستانی زیدی.
بس په امریکا کې زده کړې کړې وي په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وي هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بېرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو. زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار مې کاو. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و، له هغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، او آلماني و روسي و حتی ایتالوي ډېر کمتم، او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم، د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی، هغه وخت کې زه خپله د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه وو په هر صورت باندې، هماغه سختیان دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغیر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړئ، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، هماغه وخت لاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ماتو د موږ په کورنۍ کې زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپل هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم، یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله، بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته، داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې و یک شنبې ده. د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه وو. هغوی سره مې خبرې وکړې، هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې او هلته ممکن تا ته پکارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویل د تا کار ټول خلاص ده، کولی شې دوه هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی ما باورم نه راته چې هغه سې. نو د هغه خاطر له هغه مشروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته و دغه مې ادامه مې ورکړه. بیا د هغه پر څنګ کې ما یو نور تحصیل په بلنری رابطو په سیاسي علومو کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده، د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دېته شخصي جهاد ووایم که نه، په دې جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لازر تیراج مو درلوده ترغه و حد مو چلالاسه کده تا افغانی مهاجرین سراغلی و هر چرته و تیب تو پاشان و سره اوغوت مرسوله و امریکایانو تا و مطبعاتو تا نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزوند که ندیگو که زده یو تنظیم که یو حزب که یو گوند که نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک همه درس ور که و چی اغمه وظیفه و لبل درک همه تحصیل که و چی اغمه علاقه و لبل خانمه دی آزادی جریده خبره ولی چی اغمه دی ما لنظر خپل ملی وجیبه می و
تاسی پا جبه که یا جبوهنه که و سیاست که زدکلی کریدی اما استاسی دی الهیات و استادی است تاسی الهیات و تسنگ مخکره
تصادف نسم ویلی که یعنی پا تصادف که خپل فائل دی عمل مطرح نوی اما پا یو شکل سروو اغه ورسته چې ما خپل د ډاکټرا اغه رساله مثلی کله یو ماخذ کم وو کتابخانه په منځ کې د کتابونو منځ ته ردم چې دا یو خاتم یو کتل چې البته نوشته و عربي نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي دا خو د حقوقو پوهنځی ده یو دوه قدمه مخکې تللم بیرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چه گورم چه نوشته دید چه ابن عربی دا منورم عجیب را تخکره سو کتاب مخلاص که چه دا اول صفحه کلونم چه دا محایدین ابن عربی پا باره که دون مطالب لیکلی دید چه دا دا اسلام یو لوی پوه و داو زه حیران پاتشم چه زه و سبا تخبل پیشتی اخلم داکتریم او دیدی سرینو ماهیس نو آوریدالی لارم کاغذونه می خلاص کرده حالتا می یو ورق یو فصل دی کتاب دو فصل می کپی کرده دا می کپی کرده زن سر راقلم دما کار دی دکترا خلاص سوی و منتظر دا آمد چه اقا کمیچه خپل تصمیمونی سی چه اقا منظور سوی دو کنه نو یو رز خپل اولی که لارم سهار وقت و تلم په دې ازم چې زه به دا ګلان ملان وګورم او دا د هفتې اخره وه کاغذ مې راسره واخیستمل خو خیر که چیرې اخیست دا و کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و دا مې چې دغه هر جمله څلونم هغه جمله ما نه پرېږدي تر څو ورپسې جمله ونه وایم ورپسې فقره ونه وایم نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې یو پلا متوجه شوم چې بیا نو لغه ورسته ده ما مخه ده عرفان خواته سه هلته می خپل شخصی مطالعات شروع که بیا دکتران پاس پوست پی ایچ دی تحقیقات و اقام زیاد سکول یو سیلی پانتون که هلته ما استادان درلوده نو بیا بیخیمه ده بلی دنیا تر زراغلم تر ده هده چیز حتی پر یا مذارت سروایم چه حتی شاعر هم سلم
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول سو هغه عرفانی خلک چې و هغه ټول په تیښته و په پټه کې و په دې څه د فقهي علما و زیات قدرت درلوده نو بیا لغه وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه که فرض کړه که استعاره د معاشقه و د دې شیانو هم وی د خدای په صفت کې به لیکله هغه به نو بیا که چیرې گیر به راغله بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دا مې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده یعنی تر یو حده که د وسنۍ معاصره غربي استلانه کاپی رائټ پروټیکشن استلانه کار واخلو، نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدلم د ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریات کې ګوتی و نه وخی، نو دغه په خاطر په تار د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا وویست سره بیت دی په هغه کې دونه اضافات سول چې هغه له شپېته زره نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن ده چې هغه څو کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کړي او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دی او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړل، نو خو خیر هغه دغه وخت. اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصرې وړاندې وروسته لیکم، هغه مازې د زړه د درد دی، زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم، اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دی، اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده، دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کېږي چې تاسې په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوئ؟
زه تقریبا شپږ و مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ایل ای کې و له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و، ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي، ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ، چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات او عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي، او یوازې د دکترا او ماستری له هغه ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکي څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
د څه څه مګا کې یو تفکیک وکړو، د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو، خلک دا الهیاتو مذهب او دین په یو ترازو باندې تلي، دا درسته نه ده. ټول جامعه دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې، اما مشکل دلته کېږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کېږي، جوړ کېږي، تنظیمېږي، بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي، او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته، مستقیما زی د خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات او په فقه او په دې مسائلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان و پیژني، او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي، بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځانته دین ده، اما کابالا دیوی عرفان ده یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دی هغه اخده عرفان ده په اسلام کې د فقه او د منځونو او د شان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري اما عرفان لغو سره البته د وسیلې په حیث وو اما هغه هدف نه ده
له آزادی رادیو د مل مخواله اوري زموږ ملما ډاکټر زمان ستانی زیدی
زو دوه نور ملګری مل کلی نو وتل څلور زم مکتب ته پلار کې چې د لوی سرک تر رسیدل په دی وخت کې لا خونه لاره موټر په ډیر سرعت باندې راغی او راتاو سده د مخ خواته نو هغه موټر په اصطلاح جلاوی له لاسه ورکړ نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېدو نیم په اخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ زه یوازې وم دا بل خواته لاړم هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي داسې په لوړه باندې وختله دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو شور لښتي کې وم دلته مې چې ولیده دا لارۍ پاس په دا هغه ودرېدله هلته توقف یې وکړه او کږه سوله چې په ما باندې رالویږي اوس زه دلته د لښتې په منځ کې ورته ولاړ یم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نهه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چلار خود آواز آورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس رالویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په دې چې دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوی وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم هلته د خلکو چغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بیرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بیرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنی اقلا که د فیزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما هغه څه چې
له نیکه مرغه داسې ونه شول اما تاسو په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغې کندې ځان وباسئ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله زه له سړک نه حتی لاړم د لښتې منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزه وساتئ معجزه وه خدای مو خوشحال لره خدای په امان
سلامت اوسئ